دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زم زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس د جنوري په شپږمه خبريالانو ته ویلي دي چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف سره په همکارۍ توانېدلی دي چې په افغانستان کې 15,000 روغتیايي کارکونکو ته معاشونه ورکړي خاغلی تدروس ویلی دی دوی همدارنګه په روسي میاشت کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیايي مرکزونو ته په زیاته اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولي دي هغه زیاته کړې ده چې اوس په افغانستان کې د روغتیايي نظام د پاشل کېدو مخه نیول شوې ده او دغه هیواد په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلی دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې د بارانيو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې په تیرو سلور میاشتو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي د ازادي رادیو ویلي دي امیر خان متقی تیر ورځ نه وخت په کابل کې حکومت نه تاقانو ته په جوړشي وغونډه کې ویلي دي چې اوس مهال د ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نورمال حالت ته رسیدلې دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري امریکایي چارواکي وايي جمهور رئیس جو بایدن د ګر جنرال اریک کوریلا چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پراخه تجربه لري په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر د لپاره کاندید کړی دی کله د امریکا د سنا مجلس جنرال کوریلا تایید کړي نو وړبه د جنرال فرانک مکنزی په ځای کار پیل کړي ټاکل شوې ده چې جنرال مکنزی تقاعد وکړي جنرال کوریلا په داسې حال کې کار پیل کوي چې پینټاګان هڅه کوي خپل تمرکز هندو پاسيفیک او د چین زیاتیدونکو ودې سره مقابله ته واړوي او په اروپا کې د روسیې په مقابل کې چې ماسکاو د اوکراین پولې ته نږدې پوځیان ځپځې کړی دي خپل دفاعي ورتیا لوړه کوي امریکا اوس د افغانستان خپل ټول پوځیان استلی دي او په عراق کې خپل رول د جګړې نه د هغه هواد د پوځیانو ملاتړ او سلام مشورو ته اړولې ده د قزاقستان جمهور رئیس نن د جمعې په ورځ ویل چې خپل قواو ته یې امر کړی دی چې باندستان او تروریستان چې نارامۍ جوړوي وویلي چې ووژل شي هغه قزاقستان ته د روسیې د پوځونو د رسیدو نه یو ورځ وروسته نن دغه امر کړی دی جمهور رئیس توکایوف د دې تشدد ملامتي په خارجي ژوزل شوو تروریستانو اچولې ده امنیتی قواو د سورزو ناکراریو نروسته چې لسګونه کسان پکې وژل شول عامه ودانیو ته پکې ور واچول شو لوټ او تالان شول نن سهار د پایتخت الماتی په لار کوڅو کې امنیت ټینګ کړی دی خو جمهور رئیس تو کایوف نن په تلویزیون کې ویلی دی دغه وسوالو خپل وسلې په ځمکه نه دیخي او درګرد جنایتونه کوي پولیسو او امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې هر څوک چې تسلیم نشو ویولي چې ووژل شي خبری آژانس انټرفاکس د روسیې د دفاع د وزارت له قوله ویلي دي چې د اویا و نزيات الوتکې د سهار تر مخامه پروازونه کوي قزاقستان ته روسی پوزونه وړي او هغه اوس د الماتی د هوایی میدان په کنټرولولو کې چې پرون بیرته د اعتراض کوونکو نه نیول شوی دی مرسته کوي د طالبانو حکومت د بارني چارو وزارت ویلي دي چې په قزاقستان کې د روسي او نارامۍ په حق له اندېښنه لري دغه وزارت ویان قهار بلخی د جنوري پښپګمه په ټوټر کې لیکلي دي چې افغانستان په قزاقستان کې روان وضعیت په زیر ساری او د حکومت او لاریون کونکو نه هیله کوي چې روان ستونزې په خبرو حل کړي افغانستان وړه غوړی او ډیر نور مواد زیاتره د قزاقستان نه واردوي د امریکا متحده ایالاتو د جنوري پښپګمه د قزاقستان د مقامات سره د ملاتړ لپاره هلته د روسي پوځیانو د لیګلو په حق لا خبرداري ورکړې ده د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق نت پرایس خبريالانو ته ویلي دي امریکا به د روسي د هر هغه اقدام سره نو کې چې ممکن د قزاقستان د ادارو د نیولو لپاره زمينه مساعده وي په قزاقستان کې د غازو د بای په لوړېدو د اعتراض سرګندولو لپاره د قزاقستان په بیلابیلو برخو کې اعتراضونه ادامه لري او یو ډیپلوماټیک منبع ویلي دي ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د توغندي د ازمیخت په حق لا غونډه وکړي شمالي کوریا ویلي دي چې هایپرسونیک توغنده یې ازمویل ده. د منبع ویلي دي چې دا غونډه د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو د جملې نه درې غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې، برتانیې او همدارنګه د آیرلند او البانیې په غوښتنې بلل شوې ده. شمالي کوریا په 2018 کال کې اټومي میزایل وازمایل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرې اقتصادي بندیزونه ولګول. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده. د بشري حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ افغانستان کې د روغتیايي سیستم په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اگست 15 وروسته مرسته کوونکو د روغتیا سېکټر سره خپلې مرستې بندې کړې، خو د دوی د حاصل عمله د روغتونو دروازې نه دي تړلې شوې.
د بشری حقوقو سر ادارې هیومن رائټ واچ افغانستان کې د روغتي سیستم په ناسم وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې دغه هیواد روغتي سیستم د پاشلو د ګواښ سره مخ دی. هیومن رائټ واچ د دفتر د آسیا د څنګه مشري پیټریشیا ګوزمن د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان روغتي سیستم د جګړې له اغېزو د مرستو د نشوالي او ورسره د کرونا او د رواني سپې د ګواښونو سره مخ دی، چې له امله دغه هیواد روغتي سیستم باندې فشار ډېر زیات شوی دی. د بشری حقوقو سر ادارې د دغه چارواکي د سرګردولو په د روغتیا وزارت سړي دی ویلي خو دغه وزارت د روغتي خدماتو د چمتو کولو د چارو مين ډاکټر عبدالباری عمر تیرونه کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د اگست 15 ورځې د بدلون وروسته د کرونا وایرس د درملنی روغتونو په ګډون د افغانستان د روغتیا سېکټر سره د نړیوال بانک په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو خپل مرستې باندې کړي. خو د دې سره سره دغه وزارت هڅه کوي چې روغتونونه د ناروغانو پر مخ پرانیستي وساتي.
د روغتونونو دروازې رانه بند شوي نه دي، ناروغان مو د سرک په غاړه مړ شوي نه دي، هڅ دا چې یو ناروغ ته نه دی ویل شي چې ته روغتون ته مرزا دلته ډاکټر نشته. دا یو لوی لستر وړنه ده. لله الحمد په 13 میاشتو کې موږ تقریبا 4,015 ناروغان بستر کړی دي. هغه ناروغان چې هغوی بستر ته ضرورت درلود دا بستر شوی دي او د دوی درملنه شوی ده او بیرته رخصت شوی.
ډاکټر عمر ویل چې د تیرې ژمي پر مهال د امریکا سېکټر نږدې 9% په بهرنیو مرستو چې د نړیوال بانک، اروپای ټولنې او آسیایي بانک په ګډون یو شمېر لویې کوچنۍ مرسته کوونکي ادارې پکې شامل وي متکي وو. ډاکټر عمر ویل چې په 15 میاشتو کې میلیونونو کسانو روغتونونو او کلینیکونو څخه لیدنه کړې او هغوی ته روغتیایي مشورې ورکړل شوې دي.
تر 20 زیات هغه میندې چې د هغوی ولادت په نارمل ډول سره نشوي ترسره کېدلې عملیات ته ضرورت درلود چې په تبابت کې موږ سیزرین ورته وایو. تر 20 میندې په 15 میاشتو کې سیزرین شوي دي چې دا هم یو ډېر غټ رقم ده.
همداشان ډاکټر عمر ویل چې په دغه موده کې د 1,400 ناروغیو په وړاندې اقدامات شوي او د خپرېدو مخه پر وخت نیول شوې ده. افغانستان کې اوس مهال 3,900 روغتي مرکزونه فعال دي. افغانستان د عامه روغتیا سېکټر سره د اګست 15 ورځې وروسته نړیوالو ادارو خپلې مرستې بندې کړې. اوس د ملګرو ملتونو ځینې ادارو د دغه هېواد د عامه روغتیا سېکټر څخه د ملاتړ لپاره بیا مرستې پیل کړې، خو لا هم د دغه هېواد روغتي سیستم نړیوالو مرستو د کمی سره مخ دی. د بلې خوا طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې افغانستان سره د هندوستان روغتي مرستو دریم جوپه د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې ده. په دې مرستو کې شپږ تنه روغتي توکي شامل دي. هندوستان د دې وړاندې هم په دغه هېواد کې تولید شوی د کرونا وایرس د څه وزره دوزه واکسین افغانستان ته استول. د روغتي نړیوالې ادارې WHO ویلي چې د پنځمه په ورځ 3.6 طبي وسایل او درمل په روغتونونو کې بستر ماشومان او درملنې لپاره د حواله لارې کابل ته رسولي دي. WHO د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا درمل او طبي توکي به د ځینې میاشتو لپاره 1,500 ناروغانو ته کفایتو کی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1,200.0 په لاندو صفو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ډیورنډ په کرخه چې وخت په اشخري راپورته کیږي په نږدې ورځو کې ده تا افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرخې نه ازغن تارونه راټول کړی شوی دي او په پوله د دواړو خواوو د عسکرو ترمنځ خبري هم اړول شوی دي. په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله دوی د ډیورنډ کرخې په توګه ګڼي. د ډي وي خبريال ارشد مومن په دې حق لا رپورټ را لګلې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی بیان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا معاهده د نه نوي کال د پاره شوې و او هغه سو کال وړاندې ختمه شوې ده. اوس د دې قانوني حیثیت نه دی پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی. طالبان دا پوله نه مني او طالبان نه که په افغانستان کې نو هم د چا حکومتونه راغلي هغه دا د پولي په توګه نه د منلي. نو موږ ویل په دې زمنګ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او داغي خلاف یو
او دا یو دا د ډېر نه اند د دا د دې شي بارډر کولای ولې چې دا خو ان ما اته په دې ډول نه چې دا نو دغه ته کې بارډر پکې کوم طرف نه راغی زه په دې نه پیږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخې یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پیرنګي ترمنځ د وخت راهسه روانه ده. نو موږ ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوخي بغیر نشي هواره دي.
زبل ټکې نه استعمالوم دا د ډیورنډ خط دی د افغانو د پیرنګي ترمنځ خطلې وو ترمنه ډیورنډ خط دی.
د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور افریدی وایي په ډیورنډ کرخه د پاکستان ازادي وروسته مسلې روانې دي او د دوانو هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې واره په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان دا مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې حل لپاره کوششونه وکړي شي هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره کده ملګری ملتونو یا داسې د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په غو باندې دغه خبرې مخې ته بوزي نو دا هم ممکن ده.
پروستو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خورې شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله لګول شوی ازغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتي ځواکونو په دغه غاړه تود باسون هم شوی دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم د غسي پیښې پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کیږي چې ازغن تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سورز وړاندې ویلو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبري روانې دي او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورس په لوینا کې ویلو چې د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله ده او د افغان تر لګولو کار پر سلور نوي پیسه ده مکمل کړي دي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دی وا خبري
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په کزاکستان کې خلک د تیلو د بیو د لوړیدو په خلاف باندې مظاهره کړي چې په نتیجې کې حکومت استعفا وکړه او بیړنۍ حالت اعلان کړي. مظاهره په تاوتریخوالي واوخت او ګڼ شمېر مظاهره کوونکو او پولیس پکې ووجل شول. پاو مکړې دی رپورټا.
روسي او د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو د پنځم په ورځ قزاقستان ته د 1300 ځواکونو یو قطعه واستوله. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د چرشمې پورز د ټولیز امنیت د غړو هیوادونو لمشرانو څخه غوښتنه وکړه چې دغه هیواد سره د هغو مظاهرو په قابو کولو کې مرسته وکړي چې دغه هیواد ټول برخو ته خبري شوې دي. د 1300 ځواکونو لمړنۍ الوتکه الماتی ته رسیدلې ده. سیمه ایزو چارواکو ویلي په دولتي ودانیو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرې چې په 1991 کال کې د قزاقستان د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې بېساري بلل شوي دي په ترڅ کې ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اور اچول شوی او شاوخوا 12 پولیس هم پکې وژل شوي دي. له بلې خوا اروپایي ټولنې د پنځمې په ورځ له روسیې غوښتي چې د قزاقستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې روسیې خپل ځواکونه قزاقستان ته د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره استولې دي.
موږ په قزاقستان کې د روسي ځواکونو په حضور خبر یو او دغه ډول حضور باید د قزاقستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته په درناوي سره وي.
هغه زیاته کړه موږ په الماتی او د قزاقستان په نورو سیمو کې حالات لنګدي څارو او په الماتی او نورو ښارونو کې د تاریخوالي چور او مرګ ژوبلې په اړه خپل ژوره خوشنۍ څرګندوو. د جنوري په 15مې د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې د ولسمشر مانی ته د تیلو د بیو د ناڅاپي لوړیدو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې اور واچول شو. په پایتخت نور سلطان او دغه هیواد په نورو لوی ښارونو کې هم د حکومت د هغې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول چې د تیلو د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره وضع شوي محدودیتونه یې د جنوري په لومړۍ نیټه لرې کړل. د حکومت د دې کار په نتیجه کې په یوه شپه کې د تیلو بیې دوه چنده لوړې شوې. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر قاسم جومار توقایف، صدراعظم او د هغه کابینه او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف چې اوس د ملي امنیت د شورا رئیس و له دندې ګوښه کړل. هغه همدارنګه ژمنه وکړه چې د مظاهرو مخه به ونیسي.
د داس یو حالت درامسته کیدو تمنه کیدله. قزاقستان په 1991 کال کې د خپلواکۍ لاخستو رئیس له سیاسي او اقتصادي پلوه یو باثباته هیواد وو، کوم چې نن پېښول د تمه خلاف وو او د قزاقستان او د سیمې لپاره ډیر اهمیت لري.
د قزاقستان دولتي رسنۍ ول قول ویل شوی چې د ولسمشر لمانی بهر او د الماتی عمومي اداري ودانی سره راټول شوی مظاهره کوونکو دندې او سپرونه لزان سره لیکدول. مظاهره د یک شنبه په ورځ د جناوژن په سیمه کې پایل شوه او په چټکۍ سره د هیواد نورو سیمو ته خبره شوه.
د قزاقستان په لویدیز کې هغه څه چې پیښ شول دا هغه ځای دی چې خلک په دې تیلو باندې دغه هیواد نورو خلکو په پرتره ډیره اتکا لري. همدارنګه دلته د قزاقستان د تیلو زیرمې هم موقعیت لري. په همدې خاطر خلک په هغه ځای کې د تیلو د بیو د لوړیدو په ضد مظاهره کوي چې تیل تولیدیږي.
ولسمشر توقایف ژمنه کړې چې د تیلو بیا به د تیر کال اندازې ته بیرته راټیټه کړي او د دغه هیواد په دوه لویو ښارونو الماتی او پایتخت نور سلطان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغو ښارونو کې د شپې لخوا په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
ولسمشر توقایف د جنوري تر 19مې بیړنۍ حالت اعلان کړی او دا په دې معنا ده چې دای باور لري دغه مظاهره په اوږدمهاله کې کوم څه ترلاسه کولای شي. زه فکر کوم د حکومت لخوا د فشار او زور پلی کول به مظاهره کوونکي د لاند وخت لپاره غلي کی، خو په اوږد مهال کې بعد دغه سونز ته رسیدګي کول ډیر سخت کار دی.
د قزاقستان حکومت چې پروسی کې د پوتین له حکومت سره ټینګ اړیکې لري، همدارنګه د انټرنیټ زینو برخو ته په لاسرسي باندې هم محدودیتونه لګولې دي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لاندې سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د مرکزی آسیا د چارو کارپوه ډاکټر کیوین هلف په قزاقستان کې د ورستیو پر وختګونو په اړه زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په امریکا کې ویل دي چې د قزاقستان د وضعیت له امله په سیمه کې د روسیې رول لا پسې پیاوړی شي. ډاکټر هاف د دې پوښتنې په ځواب کې چې قزاقستان کې د لاریونونو او مظاهرو لامل څه دی، ځینې څرګندونې کړې چې مهم ټکي تاسو ته دراوړو.
You know, I think there are a couple of things.
په موجود وخت کې د تیلو د نرخونو پورته تلل او اختلاس د مظاهرو د عواملو په توګه دی. خوروان احتجاجونه نور لاملونه هم لري. په قزاقستان کې بخوا هم مظاهره او اعتصابونه شوي، خو هغه څه چې دا ځل نوي دي هغه دا دي چې زیاتره هیوادونه له کورونا د راوتو په حالت کې دي. خلک ستړي دي، اقتصادونه ښه نه دي او دا یو ستونزه ده. اگر چې د قزاقستان حکومت د کورونا په وړاندې ښه مبارزه وکړه، په قزاقستان کې پر حکومت د خلکو باور کم دی. بل موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې قزاقستان د بخوانی ولسمشر نظربایوف د استبدادي رژیم څخه یو باثباته حالت ته ځي. دغه انتقال هم یو ستونزه ده. بل خبره دا ده چې 15 کاله وړاندې د شوروي اتحاد بخوانی ولسمشر ګورباچوف د قزاقستان قزاق واکمن لري او پر ځای یو روسي نژاده واکمن وګماره. هغه مهال قزاقانو پراخه احتجاجونه وکړل او دغه د قزاقستان د ملي پیژندګلوي مهمه لمحه وه. دغه لمانځنی هم له دې مظاهرو سره یو ځای روان دي. وروستۍ خبره دا ده چې شاوخوا شل کاله وړاندې د مختار ابلایزوف تر مشرۍ لاندې یو سمون پاله تحریک چې د اولیګارکي پانګوال سیستم سمونی غوښته سر راپورته کړ. نظربایف دغه تحریک وځاپه. د دې پیښې د لمانځنو وخت هم دی. له دې عمل یو شمېر نور کارونه هم موجود دي چې ممکن سر یې راپورته کړی وي.
اوس چې قزاقستان ته د ګډو ګټو د سازمان عسکر ورغلي او حکومت د انټرنیټ کارول محدود کړي او مظاهرینو سره یې زور زیاتی کړی، فکر کوي د دې سره سره به مظاهره دوام وکړي؟
دا ستونزمنه
ده چې سړی وړاندوینه وکړي لمظاهره کوونکو سره د حکومت له خپل تاریخوالي کچه خي چې حکومت به د مظاهره کوونکو سختو ځپلو ته مخه کړي لدی بار علاوه د روسي پوځیان راغختل ده کار کوي چې حکومت دا ستونزه په زور حل کول غوړي او دا مظاهره به په یو سولیز انقلاب بدل نه شي
اگر چې د امریکا حکومت په دغه مظاهرو کې لاس لرل رد کړي روسانو امریکا په دغه مظاهرو کې پر لاس درلودلو تور نه کړي فکر کوي دا کار به د روسیا او امریکا او یا روسیا او لویدیز نړۍ ترمنځ ولانجره منځ تکړي
زه
فکر کوم دا به معلومه شي روسانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په چا باندې په دې اړه تور ولګوي دوی وایي چې په دغه مظاهرو کې خروزل شوی باندنی اتباکه کړدي خو دوی نه وایي چې دغه اتبا څوک دي دوی هم دغه خبره د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت تړون سازمان د عسکرو درابلو لپاره د پلمې جوړولو لپاره کاروي یو دلیل چې د روسي پارلمان کې دوی دغه مظاهرو پر امریکا چوي هغه دا ده چې دوی وایي چې امریکا په قزاقستان کې پوزي اډا جوړول غواړي په قزاقستان کې ډېری اوازې خبريږي د روسي رسنۍ په ډېره ناقراری هڅه کوي چې پر یو چا د مظاهرو پر واچوي
تا وویل چې په قزاقستان کې مظاهره یو تاریخ لري خو دا ځل مظاهره د دغه هیواد په ډېرو برخو کې رواني او ډېره شدید دي دا مظاهره به د قزاقستان لپاره څه پایلې ولري
زه فکر کوم دا د قزاقستان لپاره یو مهم وخت دی کتا سینو لسو نوې میته وګوري د قزاقستان خلک د شوروي په ټوټه کېدو خفه وو خلکو به ټوکی کولی چې د شوروي نورو څوارلسو جمهوریتونو شوروي پریښود خو روسانو قزاقستان پریښوده قزاقستان له شوروي آزاد شوی وروستنی جمهوریت وو خو دېرش کاله وروسته اوس نوي خلک دي په قزاقستان کې داسې یوه ملي همغږي او پېژندګلوي رامنځته شوې چې په دغه هیواد کې د روسیې د رول په اړه پوښتنې کوي دا ښایي د قزاقستان لپاره پر دې د پوهېدلو یوه لمحه وي چې دغه هیواد اوس داسې یو پېژندګلوي چې د روسانو پر وړاندې د پخوا په پرتله په زیاته دښمني ولاړوي لري
د قزاقستان روان حالت به د مرکزی آسیا پر نورو جمهوریتونو څه اغیزه ولري
هغه څه چې په قزاقستان کې یو ناڅاپه وشول هغه د برژنیف د پخوانی دکتورین چې کله شوروي پر یو جمهوریت برید کیږي ټول جمهوریتونه به دفاع کوي بیا راژوندي کېدل دي موږ دې ته د پوتین دکتورین هم ویلی شو په بنسټیزه توګه د پخوانی شوروي اتحاد استبدادي حکومتونو یو بل د خوندي کولو لپاره مخامخ میدان ته راغلي چې دا کار موږ پخوانه ولیدلی دا کار به یقینا په ټوله سیمه اغیزه وکړي په مرکزی آسیا کې به د روسیې رول نور هم زیات شي تر دې مهاله روسیا په نورو سیمو کې مختوا د سیمې لپاره قزاقستان کې د پرمختګونو معنا دا ده چې روسیا به د امریکا له خوا د افغانستان له پریښودلو وروسته رامنځته شوی امنیتي تشه ډکه کړي د منځنۍ آسیا پنځو جمهوریتونو چې د یو بلاک جوړولو او یو ځای په آزاد ډول د کار کولو هڅه کوله هغوی به د تیرې شپې په پرتله اوس زیات د روسیې لوري ته ګوري او له هغوی به د مرستو غوښتنه کول پیل کړي
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي
امریکای کارپو جیسن هاک چې د ژوند زیات کلونه په افغانستان کې تیر کړی او اوس د افغانانو د اواز اوچتولو لپاره هڅې پیل کړې په افغانستان کې د 2020 کال د پیښو په نظر کې نیول سره افغانانو ته مهمې سپارښتنې لري او مخکې د هغه سره د مرګ کېدا
یو خطرناک خبر چې افغانستان رسیدلې د زبیولا مجاهد سرګندونی دي هغه له ازادۍ رادیو سره په مرکې کې ویلي چې د دوی په ځواکونو کې باید ځان مرګو بریدګرو د لپاره یو استشهادي کنډک هم جوړ شي دا د لویدیزو هیوادونو لپاره څومره خطرناک خبر ګڼل کیږي او په ځانګړي توګه امریکا ته او د نړۍ لپاره دا واقعا څه معنی لري
دا یو ډیر مهم او خطرناک خبر دی زه فکر کوم چې د نړۍ هیوادونه په دې سترګې پټوي دوی د ځانمرګ برګرو داسې یو واحد جوړ کړی چې کولای شي د نړۍ په هر ځای کې ترهګر بریدونه وکړي اکثر ډلې د استشهادي واحدونه پټوي خو طالبان براله اعلان وکړ چې دوی اوس خوراخوخ او ډاډه دي چې د پاکستان په مرسته ناټو ته ماتې ورکړي ده دوی پروا نه کوي او د دوی دا بې تنهایی باید په نړۍ کې ټول ملتونه وویروي وزه په ځانګړي توګه اندېښمن يم چې دوی دا ځانمرګي بریدګر د خځو پر اسون کې لارون کې ونه کاروي څو افغان مرمنې خاموش کړي او بیا یې پړه پر داعش یا نورو ترهګرو ډلو ورواچوي
یو کې تاسو د افغانستان لپاره د 2023 کال د سپارښتنو یو لیست خبر کړی. مهرباني وکړئ دا زموږ له لیدونکو سره شریک کړئ.
زما هڅه دا ده چې د افغانانو غږ له نړۍ سره شریک کړم. په تیرو څو کلونو کې دا زما هدف دی، هغه څه چې ما د افغانانو نه اوریدلی هغه نړیوالو ته ورسوم. د افغانانو لپاره اوس اول او تر هر څه لومړی یووالی مهم دی. د افغانانو یووالی په حقیقت کې د پاکستان د بهرنۍ تګلارې په وړاندې او دا چې دوی څنګه د طالبانو ډله د خپلو ګټو لپاره کاروي د مقابلې یوازینۍ لاره ده. د پاکستان لپاره د جنگ پر ځای د آسان وچی د طالبانو او حقانی په مرسته کابل ته د تګ او ور باندې د نفوذ لار پیدا کړي. دوی د پیسو لارې د جبهې او نور مشران خپل کړل او د دوی د لارې سرتیرو او پوسټ امر وکړ چې جګړه دې نه کوي او سنګر دې پریږدي. دویم ته چې ما په اړه خبرې وکړې په بهرنیو پلازمینو کې د لابي یا سیاسي ملاتړ د ترلاسه کولو وړتیا و. پاکستان د نورو هیوادونو په خانه کولو کې ډېر ښه دی. دوی په سیویلي آسیا کې هیوادونو ته وایي چې یو اړین شریک دی او د افغانستان د چارو د سمبالولو لپاره دوی ته اړتیا ده. که چیرې افغانان یو ځای شي، هغوی ته به څرګند کړي چې افغانان په اصل کې په پوره حاکمیت سره په دې سیمه کې د ثبات لپاره ښه ملګري ګڼل کېدای شي او د ترهګرو پر ضد بلکه څنګه چې افغانانو د شلو کلونو لپاره مبارزه کړې بیا هم جګړه وکړي څو پاکستان شاته کړي. بل د افغانانو لپاره د بهرنیو مرستو اهمیت دی. افغانان یو ښه اقتصادي زیربنا ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې روغتیا، زده کړو، پرمختګ ته اړتیا ده، دا ټول د بهرنیو مرستو نه پرته نشي کېدلای. د امنیت تضمین باید د افغانانو لخوا په یووالي، ملت پالنې او په خپل ملت باور سره وشي تر څو د وسلوالو ملیشو په وړاندې مبارزه وشي. بل دا و چې موږ افغان مبارز ښځې ګورو چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې په پلازمینه کې خپل آواز اوچتوي. دوی د لاریونونو مشري کوي. افغان مېرمنو په تیرو څو لسیزو کې ثابته کړې ده چې دوی د غوره رهبریت وړتیا لري. نو زه مشوره ورکوم چې خلک دې اوس ښځې پرېږدي چې دوی رهبري وکړي. زه به خوښ شم چې داسې حکومت ووینم چې مشري یې په جلا وطنۍ کې یو افغان مېرمن په غاړه ولري. او بیا په پای کې زه فکر کوم چې موږ د افغانانو یو ځوان داسې نسل چې روشن فکره دی او نوسته دی لرو چې د بشري ازادۍ او بشري حقوقو په اړه پوهه لري، د حکمتیار یا ځنو نورو کسانو سره د مرکې مرسته نه کوي. دوی د تیر وخت خلک دي. دا باید هیر کړو چې څه پېښ شول، د چا تر واک لاندې څه وشول، د کرزي تر واک لاندې څه وشول. دوی د تیرو نسلونو دي. دوی باید یوې خواته شي او کله چې هر څوک د ځوان نسل مخه نیسي په اصل کې د ټولنې اسلام غواړي.
د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه دا و چې افغان سیاستوال د یو لاس شي. حتی د حکومت له نسکوریدو مخکې هم متحد نشول او اوس هم چې دوی د هیواد څخه بهر په هر ځای کې خواره واره پراته دي هم سره یو لاس نه دي. ولې لږ تر لږه ښځې په ګډه سره نه راټولېږي تر څو د نړیوالې ټولنې پاملرنه افغانستان ته واړول شي؟
یو شای چې په افغانستان کې د وخت تیرولو او د مشرانو سره د لیدنې څخه وروسته ما موندلی دی، هغه دا دی چې د افغانستان له هر یو پخوانی مشر سره مې چې کتلی دی او له ټولو سره ناست یم، د ظاهر شاه نه تر اوسه پورې له هرې غونډې وروسته د ورته تاریخ حقیقت سره مخامخ شوی یم او هغه دا چې یووالی چیرته دی. داسې ښکاري چې هر څوک د خپل ځان لپاره کار کوي. هر څوک په دې اخته دي چې د خپلې ډلې یا فرعي ګروپ لپاره زیار او کار وکړي. او په دې کار افغانان هیڅکله هم نشي کولای چې متحد نشي. افغانان باید یو شای شاید ځوان نسل دا کار وکړي او د خپل قوم او ډلې نه وړاندې د افغانستان راتلونکی په نظر کې ونیسي او پر قوم او ډلو ټبلو باندې د تکیې د مسلې په نظر کې نیولو سره به دا کار ګران وي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه مو اوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.